د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تازه احمد تکل تاسو هرکلای کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمنخ پرېږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی لاند خبرونه. نن د ساور اومده لننه څلور څلوېخت کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داوود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنون کې دورز د افغانستان د روان ناورین پیلامه غني. د 1950 کال کودتا څوارلس کاله وروسته د ساور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا دورز په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. د داعش ډلې خراسان څنګې تیرونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالنډ د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالنډ له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 9.5 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون کابل ته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې ده. آریانا وایي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله من دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاس د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدي پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولې دي. خغلی ګوتیرش د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم ورسره دی. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدي پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتی شي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړۍ والی ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدي پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدي پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نېټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونلري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي لنړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرستې کوي، خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او نورې مرستې جاري وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شي کنه؟ بلندان کې مشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبي خبره ده چې افغانۍ قیمت د دې څه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې څه یوان ته ځو قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، یا په دغه څو میاشتو کې چې همدا 500 میلیون ډالر چې حکومت دوله په یو قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بل دی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه خو نه کېږي.
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالوېدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیدېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% مونږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه ناڅې راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه خلکو ته وظیفې ورکړې وې، معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته مونږ دغه ښه وکولی شي چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې مونږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمېږي، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد د لیدو نه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډېر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي؟ لکه د ذخایرو استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا وي چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي دا دا خلاص شي، د کنګل نه خلاص شي، او مونږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپل اوبه تنظیم کړو، څونه چې مونږ فکر کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه مونږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو مونږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
په لندن کې میشت افغان اقتصادي شنونکی عبدالصبور و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره اندیښمن دي. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستیو چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي د راروان کوچنی اختر په ویار با امنیت د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې خپل اختر ولمانځي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستۍ یو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پېښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد ازادي راډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډر د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلی لیل کنن.
خلک اندېښمن دي، وروستیو 14 خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه شوي ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر 14 پورې په 14 مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو 16 کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې د تاسې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ، دغه اختر به تیرو 16 کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
د اختر په ورځو کې د امنیتي اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د روژې په میاشت کې صحي خواړه د ډیری مسلمانانو لپاره یو ستونزمن کار کیدای شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په روژه کې چې د اسلامي کالیز تر ټولو سپېڅلې میاشت ده، مسلمانان د ورځې په رڼا کې له خوړو او څښاک څخه ډډه کوي چې دا په ژوند کې یو نظم رامنځته کوي او د دې نظم هدف روح ته ګټه رسول دي. په اندونیزیا کې یوې میرمنې داسې یو رستوران جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي ترڅو پروژه کې هم خپل روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات اوروي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی ته 2006 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ 2 یا 3 وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر 2 چنده سوی، ځکه چې دې شاوخوا هره ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو تغوا ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي. د خبرونه قدر جلالوف چمتو کوي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې وسلې ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی 14 قضیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلويشت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نور پوځي